اسدالله لودین نننې ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
د کابل چاپ نننې ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له داعش څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ملاتړ په اړه خبرګونونو او د جلریز وروستۍ پیښې ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار او پلویان د بن له کانفرنس څخه را په دیخوا د افغانستان د سیاست په اړه حاشیه ته تللي وو، خو اوس د داعش له ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې حکمتیار خپلو پلویانو ته ویلي که د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وشي نو دوی باید د داعش تر څنګ ودرېږي. ورځپاڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خپرې شوې خبرپاڼې هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي طالبان، شورای نظار او کمونستان د دوی قسم خوړلي دښمنان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حزب اسلامي ملاتړ به داعش ډله پیاوړي نه کړي، ځکه د حزب اوس پخوانۍ وړتیاوې له لاسه ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې چې ویلي دي حکومت باید د حکمتیار د اعلامیې په اړه غبرګون وښيي. په دې اعلامیه کې له داعش څخه د حزب اسلامي ملاتړ افغان حکومت ته د خطر د یوه زنګ په توګه یاد شوی دی. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا موضوع دوی او افغان حکومت ته د اندېښنې وړ ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسیه او چین به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې د شانګهای غړي هیوادونه به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د داعش په ګواښونو خبرې وکړي او د دې ډلې په وړاندې به د مبارزې په لارو چارو هم بحث وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د جلریز سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو وزارت د طرزالعمل خلاف ګمارل شوي وو. په مطلب کې راغلي طرزالعمل دا دی چې محلي پولیس باید د خپلو سیمو وي، خو د ورځپاڼې په باور د جلریز محلي پولیس د بامیانو وو او په کابل کې د یو چارواکي لخوا دلته په دندو ګمارل شوي وو. د مطلب لیکوال ویلي په جلریز کې د محلي پولیسو ستونزه دا وه چې د سیمې خلک یې ځورول او کله ناکله یې ورسره ناوړه چلند کاوه.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دا غیر لیسانس اسناد نه منل، مستری د پاره هیڅ داخله نه ورکول.
یوه د ماش څنګه د سره د چم دغه کافی هم نه دي، دا مرته په وخت نه رسیدي. په پښتو فارسی ډیپلوم می چوره نو غوي دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشري ترمن څه سوال او جواب شوی په نننې تاندې څنګه کې یاوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت ته کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوی عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل اعشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنې دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل اعشا ورکول کېږي. سره ده چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم اميري نظر وپوښت. د دې جواب وو.
سال اخیراً که وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن
بعد دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مثلاً پیسې وځنډلې، خو دا مشکل دایمي نه و بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافی پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي بیمې له اصول سره نه دي بلد، د ټاکل شوي روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدي په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادتنامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی چې هلته په ملي ژبو سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې یوازې په انګریزي ژبه د خپلې شهادتنامې د ژباړلو لپاره له هنده بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغوی دوې کټګوري مشکل لري. یو دا دی چې د دولتي پوهنتونونه فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه وو، پروس کال چې ما خپله همدغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چې وړی و، هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره د دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پي وي وایي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کوه، دا یو منطقي استدلال، موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ وس خبر نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره حاصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدار از د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزه ما سره وغه د ماسترۍ د پاره تللو، دلته بي بي په شخصي پانتون کې دلته درس ولې، خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومېنټس کې نه وسه، دا غیر لیسانس اسناد نه منل، ماسترۍ د پاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لوی ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتون نه جاسم ماسین په شخصي پانتون کې درس وې، سبا دوی غوړي ماسترۍ وکړي چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دا غوي اسناد رجستر وغه منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچېرې یو بهرني هیواد تلون کې محصل حالت لته غوړان دي، خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ د کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې ما سره یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خدای معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړو زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو ک ډیپلومي انګریزي لری، دوی دی ل خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او کڅوک بیا له شخصي پوهنتونونو زی باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند ل تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد سیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته ورلیږي چې وروسته د هغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
اونا قابل اجرا هست.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو، دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کتللم، دا مغزه تجربه در سره شریکوم، هغه تلس ورکړ شو تاسو په دې لوړ پانتونو کې زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مې مصرف او درس مې وایي تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغل لوړ پانتونو کې داخله واخلي. تاسوکه افغان دولت یو کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونو کې زده کړې کوي داخې دي، او د چټي چټي پانتونو ته داخله مې کوي چې پیسې مې بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کې چې لوړ پانتونو کې داخله واخلي،
ډیره سخت وی چې داخله واخلې، د پرش داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله کړل. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو نه محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه؟
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته رالیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي، له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډېر دی او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي، کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کیدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی یې مني.
دوستانو، د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي، د دې ځای نه طی مراحل شي، هلته لاړ شي، د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی، خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وي. او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی، نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، هغه درس وایي که نه وایي، باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کولی. دلته ډیر کسان ولیدلی دي چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان د درس لپاره تللي، هغې خواره شي، په چشي نه پوهېږي. دا ولې یو عمده دلیل همدغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو، په دې اړه د آغلې امیری ځواب و.
در مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیږل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلی حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده. او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریاله ناخوښ دي، موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو، افغاني ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې رانولي. د د په قول،
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو، دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شي ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چا نه نه شرمېږو، یو چا نه مو سترګې نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي، نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته جو کې یو د 10 شان لاس واخلې چې پاینده کې د دوی شخصیت تم صدا مرسي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنگ او جګړې او د شان لرو، خو فرهنګ نه باید لاس ورکو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروپ گروپ ما محصلین همینجا میخواهیم در
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی